روان ریپورت لري.
د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې ارګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په اوومه وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې ښیي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي، او سره له دې چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا ښیي چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کیدای شوی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له فریبا زاهد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسله والو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي. وسله والو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي، او دوی به د هرې حملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دغه غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د کندز د قلیزال ولسوالوي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 25 سرتیري وژل سوي دي. ولسوال امام الدین قریشی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله وشته ده. د قلیزال ولسوالوي سیمه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره وسلوال طالبان له سیمې تښتېدل دي. لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جیوه هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغو ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه وي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزي په پیل کې وویل چې اروپایي ټولنه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په ډله کې څلور هیوادونه د دوی دي، تر سرمشریزي د مخه دا موافقه کړې ده. او د کاسوو حکومت دوه کسان په کاسوو بلجیم او فرانسې کې د ناټو پر پوځیانو او پر عامو ځایونو د حملې د پلان په شک نیولې دي. د کاسوو د څارنوالۍ دفتر پرون ناوخته دا خبره وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او لیکه هلی ومني. زاود النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د حواله لارې د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو فدرال محکمې یو پاکستانی د نشي موادو شبکې د رهبری په تور په عمر بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د شاباس خان په نوم پاکستانی په 2014 میلادي کال په لایبریا کې نیول شوی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. د پاکستانی په افغانستان او پاکستان کې د نشي موادو د یوې قاچاقي شبکې په رهبری تورن شوی چې په زرګونو کیلوګرامه هیروین د هوا او سمندر لاري امریکا ته قاچاق کول. د نیویارک فدرال محکمې قاضي د قضایي غونډې په پای کې اعلان وکړ چې شاباس خان به لومړی نشي مواد له افغانستان او پاکستان څخه امریکا ته قاچاق کول، او بیا به له دې لارې لاسته راغلي پیسې هغو جنگي ډلو ته ورکولې چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه کوي. په شاباس خان د محکمې وروستۍ پریکړه به د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وشي. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 40 کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګری د چهار شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل او نورو ولایتونو کې درې دیرش عملیات کړي چې په نتیجه کې اووه څلوېښت کسان تر شپږ سوه دوه پنځوس کیلوګرامو زیاتو نشه یي موادو سره نیولي او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. له نیول شویو کسانو څخه تر دو کیلو او اته سوه دوه دېرش ګرامو ډېر هیروین او درې سوه څلور پنځوس کیلوګرامه تریاک نیول شوي چې په هېواد کې دننه او بهر ته یې قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې یو سلو پنځوس جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په تېره یوه اونۍ کې تر لسو زیات قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په بند محکوم شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل څوارلس کسان چې د نشه یي موادو د قاچاقو په څوارلس قضیو کې نیول شوي د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له شپږو میاشتو څخه نیولې تر شل کالو پورې بندبندۍ محکوم شول. ښاغلی محید وایي په تېره یوه اونۍ کې درې دېرش کسان چې د افغان ځواکونو لخوا په دوه ویشتو عملیاتو کې نیول شوي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نورو څېړنو لپاره لیږل شوي دي.
نه کسان د هیروینو د قاچاقو په بیلابیلو قضیو کې نیول شوي چې غوښتل یې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین قاچاق کړي. دوی د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د کسانو په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې هند ته قاچاق کړي.
له دې کسانو سره نه دېرش کیلوګرامه هیروین، دوه زره پنځه سوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، پنځه زره شپږ سوه نوي کیلوګرامه تریاک، څلور پنځوس ګرامه شیشه یا کرستال او پنځه زره دوه سوه اته پنځوس ټابلیټ کاګولې هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات ولایت د هوایي ډګر پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي. د هرات د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان محمد ناصر نیکنام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د هرات ولایت اوسیدونکي دي. دوی د هیروینو یو سلو درې اتیا کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې په مستقیم پرواز کې د هندوستان ډهلي ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو پنځه څلوېښت ورځو کې د هرات ولایت سرحدي پولیسو درویش کسان نیولي چې غوښتل یې دولس کیلوګرامه نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشه موادو د قاچاقو ډېروالی
دا شبکې پیژندل شوي دي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دي او د محتاجونو په درملنه کې څنګه کار ځنې اخیستل کیږي، په دې اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه لرو. د خدیجې په نوم د یوې محتاج مېرمنې د غمجن ژوند کیسه اورو.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه، دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو.
سیګریټ؟ زه خو د سیګریټ هم ولی نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووها.
نه 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 وهم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په روان میلادي کال کې لسګونه تنه په دې تور نیول سوي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه هندوستان ته نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر نظام الدین بهوي ازادي راډیو ته وویل چې د مافیایي ډلو لخوا د هوایي ډګرونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی او په روان کال کې په کابل او ولایتونو کې د قاچاق کوونکو د پنځو لویو شبکو غړي او مشران نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې دا شبکې نشه یي مواد له افغانستان څخه هندوستان او بیا یې په بیلابیلو ډولونو له هغه ځایه امریکا او اروپا ته قاچاقوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د روان میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې اتیا کسان په دې تور نیولي چې تر پنځه اتیا کیلوګرامه ډېر هیروین یې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نظام الدین بهاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقي شبکو اوس د هوایي ډګرونو له لارې قاچاقو ته مخه کړې ده. ښاغلی بهاوي وایي چې د نشئی موادو د قاچاقو ارتباطي شبکه له نورو شبکو سره مستقیمې اړیکې لري او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خپلې څانګې لري. د ښاغلي بهاوي په وینا دا شبکې د خلکو له بېوزلۍ ناوړه ګټې اخلي او د دې بېوزله خلکو په واسطه نشئی مواد بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کوي.
تر اتیاو ډیر قاچاق کوونکي مو ونیول چې ډیرو یې نشئی مواد په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او هند ته یې قاچاق کول. یوازې هند ته د نشئی موادو قاچاق کوونکي نه دي نیول شوي، بلکې هغه کسان مو هم نیولي چې ترکی او دوبۍ ته یې نشئی مواد قاچاق کول. موږ هڅه کوو چې اصلي کسان ونیسو. سږ کال مو څو عملیات وکړل چې بریالي ول. څه موده مخکې مو یوه لویه ډله ونیوله چې د څو ولایتونو کسان پکې شامل ول او د دې ډلې څو مشران مو هم ونیول.
ښاغلی بهاوي زیاتوي چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران هغه مهال ونیول چې د ځینو قضیو د څېړلو پر مهال د هغوی ادرسونه پیدا او بیا د ځانګړو تعقیبي عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. د ښاغلي بهاوي په خبره د هوایي ډګرونو له لارې د قاچاقونکو زیاتوالي ته په پام سره به د روان کال تر پایه پورې 400 نور قاچاقونکي هم ونیول سي. په نیول شوي 80 کسانو کې 15 تنه د پولیسو منصوبین دي چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقونکو سره مرسته کوله. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي هغه کسان چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړې، د نشئی موادو سره د مبارزې قانون او جزا کوډ له مخې د بند مودې د کمولو په بدل کې له دوی سره همکاري کړې او په نتیجه کې دوی بریالي شوي چې د نشئی موادو د قاچاقي شبکو مشران ونیسي. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د نشئی موادو د قاچاقي شبکو اړیکې له افغانستان څخه نیولې بیا د جنوبي اسیا هیوادونو، اروپا او امریکا پورې غځېدلې دي.
دا شبکې
پیژندل شوې دي. کله چې په کابل کې د دې شبکو د غړو قضیې د عدلي او قضایي مرکز له لوري وڅېړل شوې، نو په نتیجه کې د دې شبکو 15 تنه مشران هم مشخص او په کابل او ولایتونو کې ونیول شول. خو له بده مرغه چې دا ستونزه اوس هم جدي ده. نشئی مواد له افغانستان څخه هند او بیا د هند له لارې اندونیزیا او مالیزیا هیوادونو ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د سمندر له لارې نړیوالو مارکیټونو، اروپایی او عربي هیوادونو او ان امریکا ته انتقالیږي.
د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته د نشئی موادو قاچاقو د ډیروالي له امله سمو د وړاندې له دې ولایت څخه ډیلی ته مستقیمي الوتنې ځنډیدلې وي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې وایي که څه هم دوی په هوایي ډګرونو کې د قاچاقونکو د پیژندلو پر مهال له تجربو او پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي، خو له دې سره سره بیا هم قاچاقونکي د نشئی موادو د قاچاقو پر مهال له نویو لارو چارو څخه کار اخلي.
محمد ایاز ته نه کو چې د هوا له لارې د نشئی موادو د قاچاقو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس تاسو پام د میټاډون په نوم هغو درملو ته راګرځوو چې د محتاجینو په درملنه کې کار ځنې اخیستل کیږي. میټاډون د ګولیو او شربت په بڼه چمتو کیږي. طبي ډاکټران وایي دا یو ډول مصنوعي نشئی مواد دي چې د تاریاکو او هیروئینو د پرېښولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. دا چې د میټاډون په واسطه علاج له نورو درملو او لارو چارو سره څه توپیر لري، درملنه یې څومره وخت نیسي او د دې درملو په وسیله د څه ډول محتاجینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو راکمولو ریاست له تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې میټاډون څه ډول درمل دي.
میټاډون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د احتیاط تداوی په برخه کې د استفاده کیږي.
میټاډون ولې د احتیاط درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، اوفوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري. په ډیر راحتي دا کسان پریز ادامه ورکوي.
یو سړی که خپل معتادی نشي کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري،
یوازې فارماکوتراپی یا دوا په دې مریضي کې، چون دا یو رواني مریضي ده، مسؤلیت نه لري، باید موږ نور خدمات هم دوی ته ارزه کړو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسي؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر استلو، دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضې مریضان شته مزمن مشکلات لري نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی دا بیاد بعض مریضا مجله رو تقریبا 15 کال 40 کال دا مواد اخلی. بعض مریضا نشته چه تر شپگ میشت تر یو کال میتادون اخلی بیا قرقرا دا کمیوی کاملا دا مخدراتو کو پاک کلاسیج.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی شي کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میټاډون ورکوو. میټاډون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جاینشین او بدیل د غیر قانونی مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټاډون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر آسان ده.
لڅو وخت راځي په افغانستان کې ل میټاډون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کال کیږي په افغانستان در اوج سوده. یو پروژه اول مو شروع کړه، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د امریختیا وزارت دا شروع کړه.
د دې نتیجه څومره موثره و؟
زموږ مریضان د میټاډون ډیر راضي دي، د دوی کورنۍ هم راضي دي چې دوی خپل میټاډون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میټاډون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پرد مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکی چه پا هر درملتون پیدا بشه، ولی اغا مره چه نخصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور تا وسپارل چی یا عام و خلکو تا وسپارل چی نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پا دی خاطره مج تروس دیر محافظه کارانه پا دول که دا شروع کرده. مج اول غوارو چه شفاخانه دا پاره، خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا وروس تا چه دا دی شفاخانه نتیجه وگرو که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا سنگرانی نسته چه دا اعتیاد ولره، ولی نگرانی دا دی چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیادی تا یه مشکل جوره جه.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر پخوا رواج شوی و، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان دپاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیف دی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکه او دا
چمره لگه داری؟
دیو مریض ده پاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا دا پا کال که تمامی جه.
چه دول معتادین دا میتادون و درمل کارولشی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پاره ورس با افغانستان شروع سویده. شزو کچنیان دو پاره میتادون نور که میتادون یوازه ده آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه ده استفاده که ده توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پاره لکه چرس ده ایس گتر نلده یا بدیل نسته ده.
د میټاډون په نوم د یو ډول درملو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار مبدایاست نک مرکه اورېده. اوس د معتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو او د خدیجې په نوم د یوې معتاجې مېرمنې د ژوند کیسه اورو. خدیجه چې له 4 کالو راهیسې د پوډورو نشه کوي، له خپلو اولادونو سره په یوه داسې کور کې اوسېږي چې نه دروازه لري او نه کړکۍ. له نشه یي موادو سره د مبارزې او مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا UNODC د سروې له مخې د معتاجینو په سلو کې نږدې 15 ښځې دي. له دې ډلې څخه یوه هم مېرمن خدیجه ده چې نور خپلوان خو پرېږده چې خپلې پلارګنۍ یې هم شاور ګرځولې ده. میرمن خدیجې په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
خدیجه سره لدی چې 22 کلنه ده، خو مخ یې ګونځي ګونځي سوی او له ظاهري څېرې څخه بډوی ښکاري. د بلخ ولایت دا میرمن چې د 2 ماشومانو مور ده، د هغو معتادو ښځو له جملې څخه ده چې له 4 کالو راهیسې له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې نشو ته مخه کړه وویل:
خوان می په نشو اخته و. ما به تل ورته ویل چې نشه پرېږده، که نه طلاق درڅخه اخلم، خو ده نه منله. څرنګه چې میړه مې مینه راسره درلوده، طلاق یې نه راکوه. زه یې هم په نشو ورسره اخته کړم.
د خدیجی میړه تر نشي مخ کې پنچرماین وو، د کور گزاره یې خو خود نشي خړ سیلاب یې هر څه ځینې یوړل او دوی پر سپیر ډاک پرې خودل.
پیش از نشه خوب زندگی
تر نشه مخ کې موجوند خو د میړه می کار جوړ وو، کور ته به هر څه راوړل، پس انداز مو هم کاوه، خو کله چې نشو ته مخ کړه د کور هر څه یې خرڅ کړل. اوس هیڅ نه لرو، څه چې لیور می راکړي هغه د دې لیورې نشي خرڅولی.
که څه هم خدیجه خاوند په زوره نشو ته اړېستلې، خو بیا یې هم پلارګنۍ دا پړه د دې پر غاړه ور اچوي او اړیکې یې ورسره پرې کړې دي. آن دا چې ډېره موده کې یې مور او پلار یې د دوی مخ هم نه دی لیدلی.
له څلورو کلونو راهیسې مې مور او پلار پوښتنه نه کوي او راته په قهر دي. خاله، دوستان او نور خپلوان مې اړیکې راسره شکولی دي، تګ راتګ نه راسره کوي.
خدیجه له خپل معتاد خاوند سره په یو داسې کور کې اوسیږي چې نه دروازه او نه هم کړکۍ لري، بیخي یوې کنډوالې ته ورته دی. دا وایي چې په ژمي کې یې ماشومان له یخنۍ څخه کړېدل.
کله چې مو حالت ډېر خراب شو، د لیور کور ته نږدې مو ځای ونیوه. هغه کور دروازه او کړکۍ نه لري. ژمی مو هم په دې کور کې تیر کړ. کله به چې زیاته یخنۍ شوه، ماشومان به مې د لیور ښځې له ځان سره خپل کور ته بوتلل. دا دوه پوړیزه کور دی. پر کړکۍ مو پلاستیک او دروازو باندې مو پراشوټ لګولی دی.
که څه هم پر خدیجې د خلکو زړه سوځېده او ځینو ښادو یې ته به یې بلله، خو دا د خپل احتیاط له امله شرمېدله او نه یې غوښتل چې ښځې ملنډې ورباندې ووهي.
کله چې به ودونو او خیراتونو ته خبرېدلو، موږ به خپله نه ورتلو، ځکه موږ له خپل عمل او ځان نه شرمېدلو. د کوڅې ماشومانو به زموږ ماشومانو ته د پوډریانو د اولادونو په سترګه کتل.
کله چې مې له خدیجې څخه د دې د اولادونو د ژوند په اړه پوښتنه وکړه، دا غلې سوه. مخ ته یې پله ونیو، لومړی یې سترګې له اوښکو پاکې کړې او بیا یې وویل:
اولادونه مې د لوبو لپاره هېڅ هم نه لري. د دوی لوبه په تیګو وي، توپ او نانځکې نه لري. ټول عمر یې وچه ډوډۍ له مستو او بادرنګو سره خوړلې ده. غوښه مو آن په دوو میاشتو کې هم نه ده خوړلې.
د خدیجې د نشې د ژوند هره کیسه خورا دردونکې او ژړونکې ده. دا وایي چې د خپل څلور کلن زوی ترخه خاطره مې هیڅ کله له یاده نه وځي.
یوه شپه ډېر یخ وو. په کور کې مو د ګرمولو لپاره څه نه درلودل. سکاره مو تازه کول. خوان مې ویل چې سکاره په خونه کې تازه کړه. کله چې مې سکاره په اتاق کې تازه کړل، د سکرو بوی اتاق ونیوه. ماشوم مې بې سده شو، سترګې رډې پاتې وې. نه مو خلک خبرولی شوی او نه مو ډاکټر ته د وړلو اواز درلوده. بیا مې خاوند په خوله کې ورپو کړل. هغه و چې بیرته سا واخیسته.
میرمن خدیجه اوس په یو نادولتي روغتون کې بستري او وزن یې تر پخوا یو نیم برابر ډېر سوی دی. دا غواړي چې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي لپاره د نشې زهر په روغتون کې پرېږدي او یو نیکمرغه ژوند ولري.
یوه شپه موږ نشه کوله، لور بدبخته مې راته ناسته وه. دې وژړل، ویل یې دا څه دي چې تاسو یې څښوئ؟ پخوا مې پلار ښه وو، هر څه چې به مې غوښتل راته راوړل به یې، اوس یې نه راته راوړي. زه غواړم دا ځل د ځان له خاطر نه، بلکې د خپلو دوو اولادونو لپاره نشه پرېږدم او ښه ژوند ولرم.
دارواپوهانو له نظره په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی او د میړه پر وړاندې د ښځو چوپتیا د دې لامل سوی چې ځینې ښځې میړونه په زور نشو ته اړ باسي او له ځانونو سره یې د نشو په تیارو کې ساتي. که ښځې د دې ډول ظلم او زور زیاتي پر وړاندې خپل آواز اوچت کړي، نو ډېر ژر به د معتادو ښځو شمېر راکم سي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د ورو ورو د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یوه ورځ له خپل نږدې انډیوال ولیجان سره میلې ته ځي او هلته ولیجان ته هم د چرسو یو دود سګرټۍ ورکوي. بس هغه دی چې ولیجان له همدې یوه دود سره په چرسو اخته کېږي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوري کېږي چې بیخي له پېژندلو وځي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان صحت ته هېڅ زیان ونه رساوه، خو ولیجان یې ډېر ژر له پښو وغورځاوه. د دې پوښتنې لپاره ولیجان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولیجان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
بی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندی اران رازی و دل تا میله کو
واه واه تا سمره کل اولوی باغ دی دا خو یوازی باغ نده پا دی باغ که خو اغلا تعمیر مشته دی
اونو باغ چه تعمیر ونه لری علتا با میله چنگه کو
یارا سمد خانه دیر خیستا باغ دی سمره کل ونه پاخه سرکونه دلانبو هاوز مرغان صافه هوا یارا فکر نکم چه زمان با ولایت که دی بل داسه لوی اخ کل باغوی
ولی جهانا یوازی دا یو باغ نده بری دا غسی نور باغونه هم لرم
نو دا خو یو باغ دی بس ده نو نور باغونه چکه
خدای دی لری یاران دیر دی کلا چی بل ولایت یارانو سره پا چکر زم دا بل پا باغ که میله خوان نرا کوی زکه منو پا سو ولایتونو که میلهی باغونه جور کلی دی
بس سمد خانه چی دومره یارانو تا اخلاص داره خدای دی دنیا نورم دیر را که
بس یاران دی جوندی وی رازه چی کینو یو سگرتای وهو باغ با روز تا او گوری طول او رز لرو اوس نور یارانم رازی
سگرتای؟ زخود سگرتای اموالی نیم
سپاروالری بابا یو دو دوده وها
نه 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 وهم دست نه چی پا چرس وقتشم
یارا ولی جان عجیب اصده ای نو چی پاختشی چرس من براو نریگی دازه چی پاختایم سر اباندی شویدی هم خپل تجارت که هم او هم ترتا تکرایم که نمانی رازه چه غیگو نیسو
نه نه غیگ در سانه نیسو سمه دارا کسی گرته
آن داده واقلا چی در دنیا پا خوان پوشی
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازه 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 پدغا چوکی کی نه
خا سم ڈاکٹر صاحب
خزوانا وای اس خبره ده
ڈاکٹر صاحب ز پچار سو موتا دیم غوړم چې علاج می وکم
دا خود ډیر خنیت کړی ده سومره وخت کیږي چې چر سو نشه کوي
یار دا زیو کل بکیږي
خا دارا ته وای چې څنګه پچار سو وخت شوی
لیوان دیوال سره ملې دتللوم هغه چرسیو ما ته ویل چې دو 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 وها ما چې وها بس شروع می ورته وکړه او دا ته تر اوسه په دې بلاخته یم
ها اوس دا راته وای چې ولې واړې علاج دی وکي
ډاکټر صاحب ځواني می تباه شو بس نور څه کې ټول ژوند می تباه شو غریب سړی اوس هیڅ کار نشم کولای
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري
ډاکټر صاحب زمان ډول لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي خو سوره او سپین ځوان دی چې تا تیرا ولم ولکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم بیخي له پښو غورځولم
چرس خو ډېر بد شی دی ځینې خلک بیخي لیونی کوي
نو دا زما انډیوال سمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم
ستا انډیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ دی نو
ته څه کار کوې
زه غریب سړی او خټې کوم کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي
بس بس پوه شوم ګوره ځوانه تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي دغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خدا
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي
رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوک به شې خو نور څه نه در باندې کېږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو وهم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج دې ډېر اسانه دی راځه لمه سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.